لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پاکستان کې په ملکی خلکو بمی او ځان وژونکو حملې وغندلې. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. دواړه مشران به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او څرنګوالي په ګډون په یو شمیر مهمو مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په پینټاګن کې د جمهور رئیس کرزی له هرکلي وروسته وویل متحده ایالات او افغانستان د ماموریت وروستي فصل ته رسیدلي تر څو یو خپلواک افغانستان جوړ شي په یوازې ځان چارې پر مخ بوزي او ځان امن کړي. لوی اوږدې او سختې لارې وروسته زما په اند موږ بالاخره د یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستي پړاو ته رسیدلي یو چې کولای شي خپلې چارې پر مخ بوزي او د خپلې راتلونکي لپاره ځان امن کړي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویل افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به متحده ایالات د افغانستان ملګری او شریک وي. چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزی او هیلری کلینټن ترمنځ غونډه کې د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان د 2014 کال د انتخاباتو په مسلو خبرې وشوي. د نورستان ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د کامدیش په ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر اوسه هم دوام لري او یو شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د نورستان ولایت د امنیت قمندان سمونوال غلام الله نورستاني له دواب ولسوالۍ څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په منډګل غرنۍ او سرحدي سیمه کې د جمعې د سهار شاوخوا 9:30 بجې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې او تر اوسه دوام لري. د نورستاني په وینا تر اوسه 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نورې محاصره دي. د امنیت قمندان زیاته کړه چې په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي. په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړې دي ورکې دي. جان سوپکو د واشنگتن په سټمسن تحقیقاتي مرکز کې د خبرو پر مهال وویل نه پوهیږي چې دا ودانۍ په کوم ځای کې وي. لمون څخه هغه څو ودانۍ ورکې شوې دي چې موږ فکر کاوه په افغانستان کې مو جوړې کړې. نه پوهیږم دا ودانۍ څه شوې دي خو ممکن اصلا جوړې شوې نه وي. سوب کوچه د 2012 کال جولای میاشت کې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په دې دنده ګمارل شوی. په خپل لومړني سرګندونو کې ویل فساد، ناسمه پلان جوړونه، ناامنی او د پروژو په دوام کې نیمګړتیاوي د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې د امریکا په وړاندې پرتې ستونزې دي. د زیاته کړه هغه ادارې چې د نوو پروګرامونو د عملي کولو او د بیا رغونې د تاسیساتو مسؤلیت لري کچېرې د خپل کار د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه د ساده پوښتنو ځوابونه ونه وایي دا خطر شته چې د امریکا بلیونونه ډالر په افغانستان کې ورک شي. د سوب کو په وینا واشنگتن په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو د ورځې 28 میلیونه ډالر لګوي. خبرونه آزادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د پاکستان په کوټه او سوات کې په ملکی خلکو باندې د پنځشنبه د ورځې حمله چې لکتر لګا 115 کسان په کې مړه او زیات شمېر نور په کې ټپیان شوي په قوي الفاظو وغندلې. کوبیش وایي د ملکیانو په وړاندې د شخړو یو مخیز عمل او تروریزم په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او دا ډول وحشیانه اعمال په هیڅ صورت توجیه کېدای نه شي. راپورونه وایي د پنځشنبه ورځ د کوټه په شیا گاوند کې د دوو تنظیم شوو چاودنو له امله چې یو ځان وژونکی او بل د موټر بم چاودنه وه لکتر لګا اتیا کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت د لشکر جنگوي په نامه یوې سنی وسلوالې ډلې منلی. د کوټې یو اوسیدونکي د بېګناه انسانانو وژنه وغندله او وایي دا له حده زیات ظلم دی. له دې زیاته بېرحمي نشته. یو مسلمان بل مسلمان ته بم ږدي، له دې به نور ناوړه کوم کار وي. وګورئ دوی زموږ په ښار کې څه وکړل. تر دې مخکې په همدې ورځ په کوټه کې په یو بلې چاودنه کې چې په امنیتي ځواکونو شوې وه 11 کسان وژل شوي ول. د دې چاودنې مسؤلیت د یونایټډ بلوچ آرمي په نامه د بلوچو د خپلواکۍ غوښتونکو یوې ډلې منلی. د بلې خوا د سوات په منګوره کې هم پرون په تبلیغي مرکز کې یوې چاودنې لکتر لګه 22 کسان وژلي او زیات شمېر ټپیان کړي دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند استازي د جمعې پر ورځ احضار کړو. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوو پاکستانی عسکرو د وژلو په اړه ورته اعتراض وکړ. پاکستان وایي هندي پوځیانو د یو عسکر د پنځشنبې پر ورځ او بل د تیر یکشنبې پر ورځ وژلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د هند عالي کمشنر ته د جمعې پر ورځ وویل چې دا حمله د منلو وړ نه ده. هند هم پر روانې اونۍ کې ورته سیاسي اعتراض کړی او وایي د دوی دوه عسکر په کشمیر کې د پنځشنبې پر ورځ وژل شوي ول او د مړو اندامونه د پاکستاني پوځیانو لخوا پرې شوي ول. پاکستان دا اداره کړې ده. سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اخضر ابراهيمي د سوری د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد نن په جنیوا کې له جګپوړو امریکایي او روسي ډیپلوماټانو سره وکتل. ابراهيمي د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ویلیام برنز د اروپایي اتحادې په ودانۍ کې سره جرګه شول. د مشرانو د ترلو دروازو تر شا خبرو په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. د بلې خوا د سوری رژیم د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې ابراهيمي وغانده او په طرف نیولو یې تورن کړ چې هغه د جګړې وروسته انتقالي حکومت کې د بشار الاسد ونډه رد کړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا آزادي رادیو ده.
Fair to say that we made some very good progress on all of the key issues that we discussed.
The امریکا دفاع وزیر وایل ولسمشر کرزی سره په خبرو کې په مهمو موضوعاتو کې ښه پرمختګ کړی دی. افغان ولسمشر په 2 ساعت وروسته را بارک اوباما سره وشخیږي. د دیلی د نکټنې پاړه مو د سیاسي چارو دی وسېډون کې نظر اخیسته.
امریکا دفاع وزیر چې کومې خوشبینانه خبرې کړې دي، دا خبرې دي چې د خبرو اخري مرحله ده او امریکا او افغانستان
دواړه
مجبور دي چې یو
جوړ جوړی ته ورسي. دا به هم وبرې چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د نورستان امنیه قومندان وایي
کلور زیاتره هم دا اوس موږ سره دي او درې نفر هم د غوی معاصره دي.
هاخوا په خوست کې افغان ځواکونو عملیات روان کړی دي او د خوست امنیه قومندان وایي
زموږ عملیات په ټوله سیمه کې ډېر بریالي روان دي، که په مرکز کې دي که په ولسوالۍ کې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن کار بندي سو.
په کوټه شار کې کار بندیز دی. د پښتونخوا ملي باندې ګوند لخوا سوي دي موجو ارتنجمن تاجران په ګډه دا کار کړی دي.
تر شپږنی مو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبری مجلې اوریدلای شي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره وګوري. تاکل شوی چې دواړه مشران په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو پوځي حضور، د امنیتي او اقتصادي انتقال او د افغانستان د 2014 کال د انتخاباتو او ګڼو نورو مسایلو په اړه خبري وکړي. شغلی کرزی تیر ماشام د امریکا له دفاع وزیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. په دې اړه نور تفصيل له احمد تکله.
په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا په وخت ماسپخین لخپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. لکتنې وروسته به دواړه مشران په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې وکړي. خو د سپینه ماڼۍ چارواکي وایي ولسمشر اوباما به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د راتلونکي پړاو یا له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه هیڅ هم ونه وایي. د امریکا پوځي قومندانان وایي چې باید د شپږ زرو زلا زرو ترمن سرتیری د تروریستانو د ځپلو او د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد په افغانستان کې پاتې شي. خو سپینه مانی چې د امکان تر حده د لګو سرتیرو د پاتې کېدو پلوي کوي وایي ولسمشر اوباما د 2014 کال تر پایه حتی د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د طرح منلو ته هم چمتو دی. د سې شنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس وویل چې د ټولو سرتیرو استل ښایي یو انتخاب وي. د هغه درغه ده چې وسلوالو طالبانو یې هم نن هرکلی وکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې عامو امریکایانو د دې بې هدفه جګړې د پای ته رسولو لپاره فشار راوړی. د سرتیرو د شمیر پر مسالې سربیره تمه ده چې دواړه ولسمشران به د افغانستان د راتلونکي کال د انتخاباتو او همداراز د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړي. له اوباما سره تر نننۍ پلان شوې کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا او د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلنټن سره وکتل. پنیتا دا کتنه مهمه وبلله او وی ویل چې له اوباما سره د نننۍ غونډې اصلي محور به له کرزی سره د خبرې وي.
دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له جمهور رئیس اوباما سره د جمهور رئیس کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
د سپینه ماڼۍ چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی او میرمن کلنټن په خپله پرونۍ کتنه کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي انتقال، د سیمه ییزو موضوعاتو او د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړې. میرمن کلنټن پرون افغان ولسمشر ته غرمنۍ میلمستیا کړې وه چې دفاع وزیر لیون پنیتا او د ملي امنیت سلاکار تام ډونلن هم پکې حاضر وو.
د امریکا دفاع وزیر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره تر خبرو وروسته وویل چې خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو مو شي خبرې وکړي. روانه اونۍ د حامد کرزي د امریکا د سفر تر پیلېدو مخکې په کابل کې افغان حکومت وویل چې امریکا او نړۍ افغانستان ته محتاج ده، او امریکا ته د کرزي له رسېدو سره سم سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړ چې شایي ټول عسکر له افغانستانه وباسي. نو د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر کرزي تر خبرو وروسته دغه خوشبیني څه معنا لري؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون وکړه. هغه وویل
سفر نه پخوا یو شمېر داسې خبرې شوې وې چې هغه کیسې ته له ورایه معلومېدل چې دواړه لوري کوشش کوي چې مقابل طرف ته فشار لاندې راولي په دې خبرو اترو کې ځان ته هدف امتیازات وګټلی شي. مګر اوس داسې وخت راغلی دی چې د دې سوداپاسۍ وخت تېر دی، باید په حقیقي خبرو باندې بحث وشي او د تصمیم د نیولو وخت راغلی دی. نو زه فکر کوم چې د امریکې د دفاع وزیر چې کومې خوشبینانه خبرې کړي دي، دا خبرې دي چې د خبرو آخري مرحله ده او امریکا او افغانستان دواړه مجبور دي چې یو جوړجاړي ته ورسي.
ډاکټر صاحب اکبر وردک، تاسو د امتیازاتو خبره وکړه، سه کابل هم غوښتل سه امتیازات ترلاسه کړي. کابل څرنګه امتیاز له امریکا غواړي؟
زه فکر کوم چې دې خبرې ته چمتو دي چې په افغانستان کې د امریکا نظامي قواوو موجودیت ومني، مګر دا موجودیت باید داسې نه وي چې د افغانستان د خلکو د عالي ګټو سره په ټکر کې وي او د یاد افغانستان د قوانینو سره یو رقم په تضاد کې واقع شي او یا یې د قوانینو تحصیل لاندې رانه شي. او امریکایان هم په دې خبره باندې پوهېدلي وي دا امتیازات ممکن افغانستان ته ورکړو، مګر ځینې داسې ملحوظات شته چې په هغه کې ګمان کوم چې امریکایان اصرار وکړي چې د افغانستان د مشرتابه ټولې خبرې سلب سلب کړي ونه مني.
څه فکر کوي امریکا به کوم امتیاز غواړي سي له کابل ترلاسه کړي؟
امریکا خو مخ خل هم د ترین امتیاز دا چې د عسکر موجودیت او بیا په دې برخه کې هم د ترین امتیاز چې ډېر اصرار هم پې کوي هغه دا دی چې د امریکا وګړي باید په افغانستان کې د افغانستان د قوانینو په اساس باندې کوم جرم ترنه پې کوي محکمه نه شي او د امریکایي وګړو باندې باید د امریکا قوانین تطبیق شي.
ډاکټر صاحب، د امریکا له ولسمشر سره د حامد کرزي لیدنې کتنې ته څه هیله لري تاسو؟
د افغانستان مشرتوب او د امریکایي حکومت مجبور دي چې موافقه ته سره ورسي، مګر سوال اوس دا دی چې دا موافقه په څه قیمت باندې دواړو خواوو ته تمامي. زه داسې فکر کوم چې امریکا په دې سیمه کې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره ځینې امتیازات افغاني لوري ته ورکړي.
ډاکټر صاحب، ورته مننه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
یو امریکایي چارواکي وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ورک شوی او لا هم د خطر شته چې د امریکا د میلیارډونو ډالرو نور مرسته ځای شي. امریکا له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه د افغانستان پر بیا رغونه 90 میلیارډ ډالر لګولي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لیو بهرنی هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته مرسته ده. اسمت څرګند د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه د متحدو ایالاتونو د سرمفتش د اندیشنو جزئیات اوروي.
د امریکا د حکومت سرمفتش پرون وویل د شو پلانونو او امنیت د نشټوالي له کبله له افغانستان سره د امریکا په میلیارډونو ډالر مرسته کېدای شي ضایع شوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوپکو چې ماموریت یې د کانګرس له لوري تصویب شوی دی، دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. جان سوپکو د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل که هغه مؤسسه چې اوس د نویو پروګرامونو او نویو تاسیساتو د جوړولو مسؤلیت لري لومړی ځینو ابتدایي پوښتنو ته ځواب و نه وایي په میلیارډونو ډالر د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ و. سره له دې چې امریکایي قومندانان په افغانستان کې د پرمختګ خبرې کوي، سوپکو وویل د پلټونکو لپاره لا سخته شوی چې لری سیمو ته لاړ شي او دا معلومه کړي چې آیا د امریکا پیسې سمې لګول کیږي او کنه. د همدارز وویل له افغانستان سره د پوځیانو له وتلو سره به دا ستونزه نوره هم زیاته شي. سوپکو هم پینټاګون او هم د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا اداره تور نه کړل چې اوږد مهال پلانونه نه لري چې چیرې اولی پروژې جوړوي او اکثره معیار او کیفیت ته پام نه کوي. د پکندوز ولایت کې د افغان ملي اردو لپاره د 80 میلیون ډالر په لګښت د فرقې جوړولو ته اشاره وکړه. ویل دا فرقه د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په نامناسبه ځکه جوړه شوې. بام یې د خرابې ویلډینګ کارۍ له کبله نړېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر 90 میلیارد ډالره زیاتې پیسې ځانګړې کړې دي. جان سوبکو په دې اړه وویل،
United States has spent more money to rebuild Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتونو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په شمول تر بل هر هیواد د افغانستان پر بیا رغونې زیاتې پیسې لګولې دي. په حقیقت کې موږ د افغانستان په بیا رغونې او جوړولو د ورځې 28 میلیون ډالر لګولې دي. د فساد ته هم اشاره وکړه. په برلین کې د ډیرا د شفافیت د نړیوالې څارونکو ډلې په وروستۍ کالنۍ سروې کې افغانستان د فساد له نظره له سومالیا او شمالي کوریا سره د نړۍ تر ټولو له فساد ډک هیواد بلل شوی دی.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوی دی چې څو ساعته وروسته په واشنگتن کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. له راپورټونو سره سم په دې خبرو کې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات هم شامل دي. د دې انتخاباتو په اړه د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکو انتخاباتو شفافیت او عادلانه توپ ته اندېښنه لري. د ډاکټر عبدالله د خبرو جزئیات له کابل د نسیم شفق پر راپورټ کې.
ملي ائتلاف د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د حکومت فشارونه زیات بولی او اندېښنه څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او آزاد نه وي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر کرزی حکومت د 1993 مریز کال عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لیوالتیا نه لري. ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د قانون په نوي طرحه کې سترې محکمې ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ورسپارل د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت لوی گذار او د افغان حکومت ناسمه پریکړه وبلله.
حکومت افغانستان متاسفانه هیچ نوع تعهد و التزامی
دی وی له بعد مرغه د افغانستان حکومت د شفاف او عادلانه انتخاباتو تر سره کیدو ته لازم تیاری نه لري. کوم تغییرات چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې راوستل د موضوع روښانه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس په یو دولتي کمیسیون بدل شوی. دا هم د اندېښنې وړ ده. پرتل دی چې د پام کې ونیول شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت یو څنګه نه ده ورته لارښوونه کیږي. دا ټولې هغه اندېښنې دي چې موږ یې دراتونکو انتخاباتو په اړه لرو. د لډیرې مدیر هیڅ د سترې محکمې د سرپرست په توګه د عبدالسلام عظیمی دنده هم د قانون خلاف کار وباله او ویل چې ولسمشر د ملي شورا او سیاسي ګوندونو له غوښتنو سره سره د مسالې ته رسیدګي نه ده کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې حکومت د قانون خلاف د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. خو حکومتي چارواکي د ډاکټر عبدالله او فضل احمد منوی د انتقادونه او اندېښنې بي ځای بولي او وایي چې افغان حکومت پر خپل وخت او آزاد ډول د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دی. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صافي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل،
ولسمشر دا وظیفه کړې ده چې د انتخاباتو په موضوع کې د افغانستان حکومت متحد دی چې په خپل وخت برگزار کوي. ممکن تر حده پورې باید شفاف او عادلانه انتخابات سرتاسري وي.
ډاکټر عبدالله تر دې وړاندې ولسمشر کرزی ته په یو سرخلاص لیک هم د انتخاباتو د قانون په طرحه کې سترې محکمې ته د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو د صلاحیت ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د غراز د ویلی وو چې له دوو کلونو راهیسې د سترې محکمې د سرپرست او د دې اورګان د مشرتابه پلاوی د ځینو غړو د داندو دوام نه یوازې د اساسي قانون خلاف عمل دی، بلکې مشروعیت او پریکړې هم اعتبار نه لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي نن سهار لسنیمې بجې د کامدیش په ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. د دې جرګې رپورټ لسیمې د روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی له دوه بولسوالۍ څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په منډګل غرنۍ او سرحدي سیمه کې د جمعې سهار لسنیمه بجې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه دوام لري.
څلور زیاتره هم دا
اوس مون سره دی چری زخمیان لري او درې نفر هم د هغوی معاصره دی جنګ هم اوس هم دوام لري زمونږ طرف ته فضل د خدای دی اوسه پورې کمین زمونږ و د دې په خاطر اوسه پورې مونږ کم تلفات نه لرو اوسه پورې خو جنګ ساحه دی خو داسې ویل کېږي چې څه وطني بامې خارجي هم ورسره شته څه پورې دا تصدیق شوی دی د همدا اوس څلور نفر په سړک کې پراته دی
هغه وایي د جګړې دواړو لورو ته نوي سرتیري او کومک رسېدلې او جګړه توده شوې ده خو دولتي ځواکونه د برید کوونکو هر ډول مقابلې ته چمتو دي تر اوسه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي
د نورستان په کامدیش کې جګړه روانه ده هاخوا په خوست کې افغان پولیسو عملیات پیل کړي دي د خوست له امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده د مرکې په پیل کې یې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته په خوست کې د امنیتي چارو د سپارلو په اړه پوښتنه کړې ده جنرال باقیزوی وویل
بیرته موږ هم خوشحاله یو چې نن دوی و خپلو وطنو ته روان دي او زموږ امنیتي ځواکو دا وړتیا حاصله کړله انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ نظامي ځواکونه در دې څخه هم پیاوړتیا حاصلوي ورځ په ورځ دا توان هم پلان پکښې کې دی چې د خپل وطن څخه مستقلانه خپله دفاع وکړي
د هغو سیمو په لیست کې چې د مسؤلیتونو د لیک په څلورم پړاو کې داخلیږي په هغه کې د خوست نوم نشته لامل یې څه دی دلته ګواښونه شته او که تیاران یې بشپړې نه دي
څلورم پړاو کې د خوست ولسوالۍ شته شامل دي په هغه کې زموږ د باک ولسوالۍ وه چې اوس پیلن خارجي ځواکونه یا ایتلاف ځواکونه ووتل الحمدلله موږ هلته هېڅ نوه مشکل نه لرو د تڼیو ولسوالۍ وه چې د هغه ځای څخه ووتل او په نورو سیمو کې هم دلته زموږ سره چې کومو سیمو کې موجود دي دوی د وتو په حالات کې دي او موږ هلته هېڅ نوه ستونزې او مشکلات نه لرو
دا چې خوست سره د شمالي او جنوبي وزیرستان همسرحده سیمه ده تاسو د پاکستان له پوځیانو سره د ترهګریزو فعالیتونو په اړه خپله معلومات شریکوئ یا هغوی له تاسو څخه دا ډول غوښتنې لري
نه پدې ساتنه دی هغه دولتي ساته دی دا خبره هغه دولت په ساته باندې به تبند افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ به ممکن دا خبره موجود وي یا نه موږ دلته د نظامی برخې یو بخش مسولین یو او په خپل چوکاټ کې هر څوک چې زموږ په مقابل باندې زموږ د خلکو په مقابل باندې هر نوه برید کوي په مقابل باندې زموږ نظامیان آماده دي هغه ته جواب ورکړي
خو غلی باقی زوی د خوست اکثر سرحدي سیمې ولایتي قوا پلاس کړي کوم چې امریکایي پوځیان پوځي او لوجستیکي حمایت کوي د هغوی د وټلو پر مهال تاسو د هغې ځایونه ټکولی شئ
زموږ هغه ځواکونه پر خپل ځای پاتې دي زموږ ټول کاپ سرحدي پولیس ته په خپل ځایو کې دي د سرحدي پولیس په څنګ کې چې زموږ کم کمپاین مسولین دي یا کومه قوه کمپاین موجوده ده هغه په خپل ځایو ده هغه داخلي قوه کې تاتې نظامی کې تاتې دا چې دا هر طرفه څخه دا هغه اکمالات کې جدا بیل سوال دی ولې دی په خپل ځایو باندې دي او خپل وظایف ته ادامه ورکړي
د پولیسو پولیسو کې دا سپیخي چې کله ناکله د مخالفانو لوري کسان په پټه ځای پر ځای وي تاسو په خوست کې دا تصفیه کړې ده یا دې خبرې ته متوجه یاست
بالکل په ټول قوت باندې موږ ته متوجه یو زموږ پولیس روزمره چک او کنټرول د دې لاندې دي زموږ د کشفي ارګانو څخه څخه زموږ اولینه وظیفه دا ده چې موږ څنګه وکولای شو د هرې نگاه نه خپل د پولیسو چوکاټ تصفیه کو
ورسته پښتنه مې د محترم جنرال صاحب په خوصه او اطرافو کې په دې ورستیو کې یو شمېر عملیات روان دي د یادو عملیاتو نتیجې او لاسته راوړنې څه دي
زموږ عملیات په ټوله سیمه کې ډېر بریالي روان دي که په مرکز کې دي که په ولسوالیو کې دي ډېر ترلاسه راوړنې لرو ډېر مشکو کسان نیول شوي دي ډېر اسلحه نیول شوی ده عین شکل کوم عملیات چې موږ بیا مستقل د پولیسو په نامه د تصفیه او تلاشي د ښار لرو یا چار اطراف لرو هم ډېر د لاسته راوړنې موږ لرو په هغه کې د ماینو انفجاري موادو تسلا و بیا قانونه موټران موټرسکلان او هر هغه جرم چې په ښار کې واقع کېدی هغه الحمدلله کاملاً وسته پای ټکی زموږ نظامي طرف و خاصتا پولیسو ورته شي
د خوست له امنیه قمندان سره مو د نجیب الله الو خیل مرکه اورېده په یوې خبرتیا پسې د پاکستان لور ته راوړو
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په کوټه کې د پرونیو دریو چاودنو د مړیو شمیر اتنوي تنو ته رسیدلی او یو سل او څلوېښت تنه ټپیان دي چې په هغوی کې له هم د ډیرو حالت نازک شول کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نن د دغو چاودنو په خلاف په کوټه کې کار بندي سو د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د پښتونخوا ګوند له یو مشر نصرالله زیری سره د دغو چاودنو او د کوټې د خراب امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې ولې دا چاودنې کېږي
کوم قوتونه چې دغه عمل کوي هغه پشکاره باندې دا قبلی او په هغه کې بے ګناه انسانان مرسو. سرکار ستا خفیه ادارې دي، انټیلیجنس ادارې دي، فوجونه دي، باقاعده حکومتي مشنری ده. د دې باوجود د دې خلکو خلاف یو اکشن نه اخستل د دې څه معنا ده؟ معنا دا ده چې حکومتي قوتونه، د خفیه ادارې، جاسوسي قوتونه د دې خلکو ملګري دي. د پاکستان ادارې یا د دوی د قانون قائمولو ادارې دومره کمزورې نه دي چې دا خلک نه ونیسي. تر هغه وخته پورې چې د دغه حکومتي سپورت د دوی د شاسه نه لري سوي د عملیات پر روان
د حکومت خاص موس په پات رسیدو د سیاسي ګوندونو د دې د مخنیوي لپاره باید څه ستراتیژي جوړ کړي.
سیاسي ګوندونه هغه ګوند چې راځي حکومتو کې دا غوي د ځمواريده چې هغه د دغه چې کمی ادارې دي، جاسوسي ادارې دي، ته لګام ورکي په کم کار چې دوی اخته دي کار راوګرځي. دا چې کم ندلته صوبایي مخلوط حکومت دي، د جمعیت علما اسلام، د پاکستان پیپلز پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، دے پارٹیانو کی داتوان نستا کم کار چی اغا ادارے کی جاسوسی ادارے کم کار کی دغرنگ مرکز کی حکومت تی اغویم پکار دی چی پا دا خبر توجو کی چی ولی دا کار کی اغا پشکارا بنی زمواری آخلی اغوز مجھ حکومت زانا ولی دا چی ولی دی کی
دا پاکستان مرکزی حکومت او ایالتی حکومتون و سل پسلو کی پا دے متعقین دی چی پاکستان هم ترحگری زرف دیر ناکرار کرده دی. خود دلتا چی کم سیاسی گندون دی دوی تردار سپیوش و روست غندن خوی کئی خود دوی د خپل غوندونو په تګلارو کې یا په منشورونو کې د دې د مخنیوي لپاره څه نه کوي، دا څه معنا لري؟
ګور خبر دا ده چې موږ خپل د غوند زمواري پښتونخوا ملي عوامي غوند د سن اویا څخه د 2014 درڅلويش کال کیږي چې کم د اسلام آباد استعماري حکمرانانو چې کم عملیات په افغانستان کې روان کړیو، د افغانستان کې د استعماري بالادستی د پاره د ټول جهان دهشتګردان ترهګران راوستل، دلته وروزل، داغي مراکز جوړ کړ، داغه اډې جوړ کړې. په دې حوالہ پښتونخوا ملي عوامي ګوند داغه مشرانو په جلسه کې نه، په پارلمنت کې د نن سره شل کال مخکې، 25 کال مخکې چې په پارلمنت کې د پارټي چیرمن محترم محمود خان وو، هغه پښکارا په ډاګه د هر شي تچدي دای په ګوته کړی دي او دای حکمرانانو ته ویل دي چې د دې سره لاس واخلي، کنه داغه نن نتیجه دغه ده.
تر دغه 3-14 وروسته د کوټې فضا د غمجنه د خلک په غم کې دي او یو ډول پټخل احتجاج دی. په خو چې دغه سپیش وسو سیاسي ګوندونو سړکونو ته راوتل، احتجاجونه به کول، خو اوس چې دغه ډول پیش کیږي نو سیاسي ګوندونو سړکونو ته هم راوتل نه سي، دغه پټخل احتجاج به وکولای سي چې د ترهګری مخه ونیسي.
اول خدای دې چې د دې خو هر انسان د دې غندنه کوي. نن په کوټه شار کې ولس د خپل غم غوسې اظهار کوي، دا مې احتجاج دی او مظاهره به کوو، مخکې هم کړی دی، آینده به هم کوو.
د نصر الله زیری سرګندونې مو اوریدې. د کوټې د پرونیو چاودنو نه وروسته د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې. فریده سیفی رپورټ لري.
د بشري حقونو یو ډلوایي په پاکستان کې د شیعهګانو په وړاندې زور زیاتی مخ په ډېرېدو دی او د دوی یو شمېر ټولنې په محاصره شوي وضعیت کې اوسي. له څو لسیزو راهیسې په کوټې کې د شیعهګانو پر ضد زور زیاتی روان دی. د کوټې په دې شیعه میشته سیمه کې چې ډېر اوسیدونکي هزارهګان دي، د دې خونړیو پیښو د مسؤلیت ادعا سنی ډلې لشکري جنګوي کړې ده. د بمونه په کوټې کې د پاکستان امنیتي ځواک د سیمه ایزو سنی بنسټ پالو ډلو لخوا له ډېرو ګواښونو سره مخامخ کوي. طالب وسلوال په شمال لویدیځ کې او لږ پیژندل شوي بلوچ وسلوال په جنوب لویدیځ کې دوی ته ګواښ پیښي. لشکری جنگوی غواړي په پاکستان کې چې د امریکا متحد بلل کیږي د سنیانو روحاني واکمنی تحمیل کړي. د دوی بمونه ملکی خلک پنخه کوي او د حمله لکه په عراق کې د کورنۍ جګړې پیښو ته ورته دي. د لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق چې د لسکونو کسانو په وژنې او د تروریستي قضیو په ارتباط زندانی شوی و، تیر کال وروسته له دې چې 14 کاله په زندان کې تیر کړل، له بنده خوشې شو. د بشری حقونو د څارنې له ډلې څخه د یانوي په کوټې کې چې په لسګونو زره شیعهګان اوسي، پر لپسې د سخت دریزو ډلو لخوا پنخه کیږي، ځکه د دوی قومي ځانګړنې دوی ته داسې بڼه ورکړې ده چې په اسانۍ دوی د نورو هدف وګرځي. دغه په وینا د خلک په یوه محاصره شوي حالت کې اوسي او د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د دیان په وینا دا خلک هر یو هم امنیتي ځواک، هم حکومت او قضا له ناکامیو سره مخامخ کړي دي.
له همدې سره د ازادي رادیو لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجله سر ته رسیږي. په بلې یوې کې ملیحه احراری له تاسو سره د ملیحه جانب خیر راغله.
تشکر او قایشی بر شما مدنه باشین. سلام به شنوندگان عزیز در این مجله خبری که با ما هستید. تعاملات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و از سفر حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا گزارش داریم که قرار است امروز با بارک اوباما روی آینده